ساعت لس بجی شوی دازاری رادیو دیخ پراونی تموز اسمت ساروان هر کلی کم پا دیخ پراونه که ده کندوز ده ورستی وزیعت پا اره معلومات درکو ده غراس ده کابل انصاری لیسی تا تیرمه ده چودانی پا باب هم لخ پل خبریال سره خبری کو خو تر هر سوڑنده ده دی ساعت خبرونه وابری خبرونه ناجه صافه برنده کوی
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. امنیتي چارواکي تاییدوي چې د جویشیر سیمې د انتحاري حملې هدف د بهرنیو ځواکونو د موټرو کاروان و. د کندوز سرپرست والي وایي په پرونیو پوځي عملیاتو کې ځینې مهمې سیمې د وسلوالو نیول شوي دي. او د ترکیې په پلازمېنه انقره کې پرون دوو غبرګو چاودنو لږ تر لږه 90 کسان ووژل او په لسګونو نور ټپیان کړل. د خبرونو تفصیل. د کابل امنیتي مسولینو تایید کړ چې د کابل د جوی شیر سیمې د انتحاري حملې هدف د بهرنیو ځواکونو د موټرو کاروان و. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی څو شېبې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د حملې په اړه څېړنې پیل شوې، خو ویل چې د حمله مرګ ژوبله نه لري.
دا د خارجي قواو یو دوه موټره مزرپوش تیریدل، یو کورولا موټر بم ورسره ځان انفجار کړی، انتحاري عمل یې کړی ده. هیڅ نوه تلفات نه لري، نه خارجي قواو ته تلفات رسیدلی او نه هم ملکی خلکو ته.
لبلې خوا په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د عیني شهیدانو په حواله وایي چې حمله د موټر بم په وسیله شوې او د حملې پر ځای کې د عامو خلکو زده کوونکو ګڼه ګوڼه هم وه. د کندوز سرپرست والی وایي په پرونیو پوځي عملیاتو کې ځینې مهمې سیمې له وسلوالو نیول شوې دي. حمدالله دانشي ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د کندوز ښار په یوه سیمه کې د وسلوالو لږ مقاومت روان دی.
سپینزر شرکت چې هلته د وسلوالو طالبانو یوه اډوه نیول سوی، دغه راز د ملي اردو د جلب او جذب قمانداني هم د دولتي ځواکونو لاسته ورغلې ده. یوازې په علي خېلو نومي کلي کې لږ ستونزه لرو. دې خواته کابل بندر هم کاملا تصفیه سوی دی.
د کندوز سرپرست والی وایي درې محوزه او د خان آباد بندر خواته پرتې سیمې هم نیول شوې دي. افغان حکومت وایي په کندوز کې د وروستیو شخړو له کبله څه باندې 12,000 بې ځایه شو کورنیو ته د مرستې رسونې چارې پیل شوې دي. اجرایه ریاست وایي اوس هم د بې ځایه شو کورنیو سروې روانه ده او له هغو اړو کورنیو سره بشري مرستې پیل شوې چې سروې بشپړه شوې ده. د دغه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل
د کندوز پیښه په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې یوه کمساری پیښه وه. دا یوه غموونکې پیښه وه چې د جنایتونو او وژنو له کبله څه باندې 12,000 کورنۍ ورڅخه تخار، بدخشان یا هم د بلخ په ګډون کابل ته بې ځای سوي دي.
لبل لوري د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشي ازادي راډیو ته ویلي چې په پرونیو پوځي عملیاتو کې افغان ځواکونو زیات پرمختګونه کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د زمبابوې په وړاندې د افغانستان د ټیم وروستیو دوو بریاوو په راتلونکو مهمو مسابقو کې د افغان ټیم خو لاسته راوړنو ته زمینه برابره کړې ده. افغانستان پرون د زمبابوې په وړاندې خپله دویمه تمریناتي مسابقه هم وګټله. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له زمبابوې د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
اتمه نیتا او په لسمه نیتا د رواني شوې میاشتې دواړه لوبې د افغانستان کرکټ ملي لوبې وګټلې او د خبرو اترو سره ان شاء الله د راتلونکو لوبو کې د زمبابوې ملي لوبې تر وړاندې د لوبو ډګر ته ځي.
په پام کې دا چې افغانستان خپل لومړی او ورځنی لوبه راتلونکي جمعه له کوربه هیواد زمبابوې سره ترسره کړي او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ 25 پوله، یو اروپایي یورو 2 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 411 افغانۍ. د ترکیې په پلازمېنه انقره کې پرون دوو غبرګو چاودنو لږ تر لږه 90 کسان وژل او په لسګونو نورې ټپیان کړل. چا د دغو چاودنو مسؤلیت نه دی منلی، خو د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو ویلي چې ګمان کوي د دوی زورورې چاودنې به ځان وژونکي حملې وي. ښاغلی اوغلو چې پرون په انقره کې خبریالانو سره خبرې کولې وویل چې د دغه چاودنو له کبله په ټول هیواد کې درې ورځنی ماتم اعلان شوی.
Bugün aldığımız kararla Sayın Cumhurbaşkanımızla da istişare.
Ulusmeşer Recep Tayyip Erdoğan sara tar haber rustamo pa haqo chavdano ki da vajalsaw mulkiano polisa sartero la para da drewrasani umumi matam prekla wakla. Sma pa qida mush ba da ata aw ya million khalko ehsasat mona kes klo chi da terrorism khilaf ti. Da mohimana da chi da pa dida la kum razi aw chok pa nashakawi.
په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په انقره کې ورسته دوه بمی چاودنې وغندلې او یو ناوړه پیښه وګڼله. دغه چاودنې په هغه سیمه کې شوې چې په پام کې وه د حکومت او کورد سخت دریځو ترمنځ د شخړې د حل لپاره د سولې لاریون پکې وشي. د ترکیې حکومت دا پیښه تروریستي حمله بللې او وایي پیښه به وڅېړي. مصر له فرانسې سره یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې به یې مصر له فرانسې دوه مستعل ډوله جنګي کښتۍ رانیسي. دغه جنګي کښتۍ په اصل کې د روسیې لپاره ډیزاین شوې، خو د اوکراین په شخړه کې د مسکو د رول له کبله فرانسې له روسیې سره خپل هغه تړون فسخه کړ. دغه تړون پرون د فرانسې د صدر اعظم مانویل والس لخوا په قاهره کې لاسلیک شو. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند دوی اونۍ مخکې اعلان وکړ چې له خپل مصري سیال عبدالفتاح السیسی سره د جنگي بیړیو پر خرڅلاو موافقې ته رسیدلې. دغه جنگي بیړۍ چې هر یوه یې 14 سرخی الوتکې، 4 ساحلي بیړۍ او 14 ټانکونه لیږدولی شي، په 2011 میلادي کال کې روسیې د 1.4 میلیارد ډالرو په ارزښت د یو تړون له مخې د جوړولو فرمایش ورکړی و. او د امریکا دفاع وزارت وایي امریکا او روسیه د سوریې پر هوایی قلمرو کې د پیښو د مخنیوي په اړه خبرو کې پرمختګونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې دواړه هیوادونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په سوریه کې جلا جلا پوځي عملیات پرمخ بیایي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي چې د ویډیوي کانفرنس له لارې پرونی خبرو نوي دقیقې دوام وکړ. د دفاع وزارت مطبوعاتي مسؤل پیټر کاک په اعلامیه کې وویل دغه بحثونه مسلکي او تر ډیره د خوندیتوب د لارو چارو پر عملي کولو متمرکز و. د خبرو نو پای
خبرونه مو لاسوري رادیو اوریدل. د اوسري رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په مزني صفه 12 پښتو وی دوام کوي. په همدغه صفو د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د دې خبرونه په دوام کې ووري. په کندوز کې چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په دغه ولایت کې د طالبانو مهم مرکزونه نیولې دي. د کندوز له بې ځایه شیو سره د مرستو بهیر پیل شوی دی.
موږ په تخار، بدخشان، مزار شریف کې کمپونه ایجاد کړی ده. دوی ته
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغانستان د مسالې د سولیز حل لپاره هلې ځلې پیل کړې دي، خو د سولې عالي شورا وایي چې د پاکستان هڅو ته هیله نه لري.
دا چې اوس د پاکستان صدر اعظم بیا دا څرګندونې کړې چې په دې لاره کې هڅې کوي د دې لپاره چې دا حالات نور هم کړکېچن نه کړي پاکستان سره مونږه.
د دې او ځینې نورو راپورونو ترڅنګ د افغانستان مسلو ته په ورځپاڼو کې کتنه کوو او دغه راز مخکښې ښځې او ژوند پشي بوکي ونیس پروګرامونه لرو. په خبرونو کې مو واوریدل چې د کابل ښار په جویشیر سیمه کې یادې انصاری لیسې ته نږدې چاودنه شوې ده. د ازادي رادیو خبریال عارف لودین د پیښې ځای ته تللی و. له ده به د پیښې جزئیات واورو. لودین صاحب مهرباني.
کابل ښار په جویشیر منطقه کې یو انتحاري حمله وشوه. البته دا حمله د نړیوالو ځواکونو په کاروان سره ده چې یو موټر ورته ویجاړ کړی او ځینې ملکي کسانو ته هم مرګ ورغوښتی ده. شاخوا دغه تخکیل کورونه دي او یو څو ګودامونه دي دوی ته د کورونو او د ګودامونو شیشې او دروازې هم ماتې شوي دي او دې حادث د پنځه نسلې لږ دیخوا تقریبا یو سل متره دیخوا دلته د انصاري لیسه موقعیت لري چې دلته زده کوونکي په خپل درسونو بوخت وو او سیمه اوس د امنیتي ځواکونو
لودی صاحب امنی قمندان البته د کابل امنی قمندان ازادي رادیو ته ویل چې په دې پیښه کې چاته مرجوب نه ده اوښتي البته نه ملکیانو ته نه امنیتي ځواکونو ته او نه هم بهرنیو ځواکونو ته چې کاروان په سیمه کې تیریدو تاسو وویل چې ملکیانو ته مرجوب نه اوښتي ده تاسو په څه اساس دا خبره
خبر یعنی بیخی آثار په سیمه کې نه ښکاري دا چې ما د خپل سر غوړې د لوتري د بازي ورسې سره د غرفو او د خواته کتاب فروشانی دي د کتاب فروشانو
بلې
وو دا تختی چې دا ویجاړي کړی دي
ډیر زیاته مننه د ازادي رادیو خبریال عارف لودی نو چې د کابل د جوی شیر یا د انصاری لیسې په سیمه کې د چاودنې په اړه معلومات راکول.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
تاسې د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 8 بجې پیلېږي، د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. د دې خبرونه په لړ کې به تاسې د راپورونو ترڅنګ واورئ چې 219 پروګرامونه هم واورئ. مخکښ شزي او ژوند پښيبو کې د امریکا دفاع وزارت وایي چې په کندوز کې د بیسرحد ډاکټرانو پر روختون د امریکایي الوتکې د بمباری په نتیجه کې د وژل شویو کسانو کورنیو ته تاوان ورکوي. د پینتاګون ویندوی پیټر کوک پرون ناوخته وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت باور لري چې د افغانستان په کندوز ښار کې د بی پولي ډاکټرانو د روختون د غمجنې پیښې د قربانیانو کورنیو ته باید پام واړول شي. د دهم ول چې د امریکا متحده ایالاتونو بعد به پولی ډاکټرانو ټولنې ته هم پیسې ورکړي. کوک د غراز ویلي په افغانستان کې امریکایي پوځیان دا واک لري چې د غمرازي او خواخوږي لپاره د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي او د روغتون د بیرته جوړولو لپاره هم پیسې ورکړي. د دهم ول چې که زیاتو پیسو تارتیا و د اضافي پیسو د ورکولو لپاره به له کانګرس اجازه واخلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې پیښه د خواخوږۍ د څرګندولو ترڅنګ د افغانستان له حکومت او د بی پولي ډاکټرانو له ټولنې څخه بخښنه غوښتلې. د بی پولي ډاکټرانو ټولنه ټینګار کوي چې د دې پیښې په اړه دی بی پلوه نړیوالې پلټنې وشي. ول شوي چې د کندوز په دې پیښه کې 22 تنه ډاکټرانو او ناروغان وژل شوي. د بی سرحد ډاکټرانو ټولنه وایي چې په دغه وژل شوو 22 کسانو کې 12 سنه د دوی کارکونکو هم شامل دي. او اوس هم د پاکستان په ارتباط د پاکستان صدر اعظم وایي چې هیواد له هم حاضر دی چې له افغانستان د افغانستان په سوله کې رول ولوبوي او که چرته د افغانستان حکومت او طالبان حاضر وي نو چمتو دی چې د دوی په روغه کې د منځګړتوب رول ولوبوي. په دې اړه له پېښور د ازادي رادیو د خبریال زبیولا راپور واوري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي حکومت یې د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلولو لپاره هڅې پیل کړي او هیله لرو چې د افغانستان مسله د خبرو اترو له لارې هواره شي. نوموړی همداراز وایي پاکستان د افغان دولت په غوښتنه تر ډیرو هلو ځلو وروسته افغان طالبان خبرو اترو ته قایله کړل، خو د سولې د مذاکراتو تر دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینو راپورونه خپرېدل لا هم یو سوالیه نشان دی. ښاغلی شریف دا څرګندونې د شنبې په ورځ د پاکستان د پنجاب ایالت په مرکز لاهور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د پاکستان صدر اعظم دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لړۍ دا مهال په ټپه درېدلې ده. تر دې مخکې دغه دواړو افغان خواوو د جولای په 1 د پاکستان پایتخت نږدې په مری کې د لومړي ځل لپاره د پاکستان په کوربتوب مخامخ خبرې وکړې او د دغه لړۍ پر جاري ساتلو سلا شول. خاغیل شریف دغ مذاکراتو پاڑا خبری گنڈیتا ہوئے
ہماری شدید کوشش ہے کہ یہ بات چیت کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرایا جائے
مونگ ڈیرا ہا سکو چدا مسئلہ د خبر اترو لاریا وار کڑے شی مونگا پدی لڑک ڈیر محنت کڑے دے افغان دولت گختل چدا خبر دے مخفی نہ بلکہ علنی وی چدا گختن لمڑے طالبانو نہ مان لکھ بیا مونگ تر ڈیرو ہا سورس تا ہوئے قائل کڑو د مذاکرات میں اس طرح او مخامخ خبر یو کڑے
مانے اوٹ نیگوشیشنز ہوئی ہے بات چیت ہوئی ہے.
خاغلی شریف همداراز د سولې د مذاکراتو تر دویم پړاو مخکې چې ټاکل شوی و د جولای په 1 نیټه په مری کې ترسره شي د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې د راپورونو په خپرولو حیرانتیا او خدا ویل
اچانک یہ اعلان کې ملا عمر جو ہے وہ 2 پہلے فوت ہو چکے تھے
په ناڅاپي توګه دا اعلان چې ملا عمر 2 مخکې مړ شوی نو زه نه پوهېږم چې په دې وخت کې د راپور خپرولو څه ضرورت و. لکه څنګه چې دا سلسله روانه وه او یوازې 2 وروسته د مذاکراتو دویم پړاو پیلېده نو دا چا وکړل اول یې وکړل دا تر اوسه یو پوښتنه ده. دی امر د سورې پر خبرو ډېر منفی اغېز پرېوته. موږ هڅه کوو چې دا لړۍ بیرته پیل کړو او دعا کوو چې الله تعالی دې په دې کې موږ کامیاب کړي. صدر اعظم شریف دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ پر یو بل تورنو لړۍ یو ځل بیا تیزه شوې چې په نتیجه کې دواړو خواوو اړیکې هم ترنګلې شوې دي.
لبل خود سولی علی شورا و افغان حکومت د پاکستان د صدر اعظم څرګندونو ته هیله نشي. نواز شریف لکه څنګه چې په راپور کې وویل شول ویلي چې هیواد یې هڅه کوي یو ځل بیا د افغان طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولی په خبرو کې همکاري وکړي. د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولی دوهم پړاو مستقیمی خبرې چې په پام کې و د جولای په 1 د پاکستان په مری کې وشي د ملا عمر د مرګ د اعلان لکبله وزندیدي. په دې موضوع سالم محمد صالح راپور لري.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د پاکستان تازه اعلان ته د شک په سترګه ګوري چې ویلې دي یو ځل بیا هڅه کوي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په لاهور کې یو کانفرنس ته وویل هیواد یو ور بیا هڅه کوي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته امکانات برابر کړي، خو افغان حکومت دغو خبرو ته د شک په سترګه ګوري. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی ازادي راډیو ته وویل د پاکستان لخوا د سولې په مسله کې نه یوازې صادقانه همکاري نه ده سوې، بلکې د وسلوالو پر رهبری کې د خپل هدفونو لپاره لانجی ولړ کړی. پاکستانیانو نه یوازې وسلوال طالبان د خبرو میز ته کښېننول او له هغه فرصت څخه یې هم چې د ملا عمر تر مرګ وروسته ایجاد شوی و نه یوازې ګټه وانخیستله، بلکې په طالبانو کې د یوې نوې رهبرۍ ایجاد ته زمینه برابره کړه. دغه راز د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د وروستیو حملو ملاتړ وشول سو. هغه باور او ښه نظر اوس له منځه تللی چې ویل کېدل په اوسنیو شیبو کې چې تروریستان په افغانستان کې په جنګ بوخت دي او پاکستان کولی سي مذاکرو ته زمینه برابره کړي. وروسته له هغې چې په جولای میاشت کې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ خبر خپور سو، د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې چې په پام کې وه د پاکستان په مری کې وسی وځنډېدې. د وسلوالو طالبانو په مشرتابه کې لا هم اختلافات سته او معلومه نه ده چې د سولې خبرې به کله او څنګه پیلېږي. بلخوا د سولې عالی شورا هم وایي افغانستان، پاکستان او سیمه د ناامنیو له جدي ستونزې سره مخامخ ده او د دې ستونزې د حل یو لار مخلصانه سوله ده. د سولې عالی شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزي له پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو په دې برخه کې د صادقانه همکاري غوښتنه وکړه.
پاکستان صدر اعظم بیا دا څرګندونې کړې چې په دې لاره کې هڅې کوي د دې لپاره چې دا حالات نور هم کړکېچن نه شي. پاکستان او نورو ګاونډیو هېوادو ته پکار ده چې په دې لاره کې مخلصانه قدمونه واخلي.
افغان حکومت هیله مند دی پاکستان له خپل هغو نفوذ څخه په ګټه اخیستلو چې پر افغان طالبانو یې لري د سولې خبرو ته امکانات برابر کړي او روان 14 کړکېچ ته د پای ټکی کښېښول سي. په اګست میاشت کې په کابل کې تر خونړیو حملو وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل پاکستان په 13 میاشت کې له افغانستان سره د سولې په مسله کې صادقانه همکاري نه ده کړې.
او اوس په هم اسدالله لودین درته وایي چې د کابل نننیو ورځپاڼو څخه لیکلي
د کابل چاپ نننۍ ورځ په اړه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه د پاکستانی چارواکو وروستیو څرګندونو او د کندوز د جګړې اغیزو ته ځانګړي کړي دي. د سولې ټینګښت د ګاونډیانو تشه ژمنې نه، بلکې د هغوی صادقانه عمل غواړي. دا د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې پاکستانی چارواکو په دې وروستیو کې بیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړیتوب ته چمتووالی ښودلی، خو د سرمقالې د لیکوال په خبره دا تشې ژمنې دي. د ورځپاڼې په باور ولسمشر اشرف غنی ویلي که ګاونډي هیوادونه ورسره د سولې په برخه کې صادقانه همکاري ونه کړي، نو د ملګرو ملتونو سازمان او د اسلامي هیوادونو کانفرنس ته به د سولې غوښتنه ورسوي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې پاکستان د جګړې د دوام لپاره له سولې سره د مرستې په نوم وخت ضایع کوي. په مطلب کې راغلي وروسته له دې چې پاکستان د تروریزم د ملاتړ په برخه کې په نړیواله کچه بدنام شو، اوس یې د ځان د سپیناوي لپاره دا هڅې پیل کړي چې د افغانستان له سولې سره مرسته کوي. د مطلب لیکوال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان دا خبره راخیستې چې ویلي دي که کابل او طالبان وغواړي، پاکستان چمتو دی چې تر منځ د خبرو منځګړیتوب وکړي. د مطلب لیکوال ویلي پاکستان په داسې حال کې له افغانستان سره د سولې په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکوي چې د افغان چارواکو په خبره د کندوز جګړه د پاکستان د پوځي جنرالانو لخوا رهبري کېدله. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي که پاکستان په خپله خاوره کې ترهګر وځپي، پر سولې به ورسره بحث وکړو. په مطلب کې د ارګ د چارواکو په حواله لیکل شوي چې پاکستان باید له ترهګرۍ څخه هغه ډول تعریف ولري لکه د خپل هیواد لپاره چې تعریفوي. او په پای کې افغانستان ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د کندوز د جګړې اقتصادي اغیزو باندې تبصره کړې او لیکلي دي چې د کندوز جګړه هر ورځ خصوصي سکتور ته 3 میلیونه ډالر زیان اړوي.
تاسې زموږ اخله ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو د دې خپرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. دغه راز د ژوند رنګونه هم په همدې خپرونه کې در اورو. د انتخاباتي څارنې ځینې بنسټونه وایي چې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره کارونه خورا پڅ روان دي او که همداسې دوام وکړي تر یوه کاله به نه اصلاحات راشي او نه به هم عملي بڼه خوره کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون بیا وایي چې وروستیو ناامنیو د انتخاباتو په پروسې څه سیوری خوړولی، خو دوی به په ټاکل شوي وخت حکومت ته د وړاندیزونو دوهمه مجموعه هم وسپاري. په دې اړه د یوسف خان زادران راپور واورئ.
د انتخاباتي څارنې ځینې بنسټونه وایي چې د دوی له ټولو هیلو سره سره په افغانستان کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره کارونه پڅ روان دي او ان چې خلک یې په عملي کېدو هم شکمن دي. د فیفا یا په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د کمیسیون اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې حکومت نږدې یوه میاشت وړاندې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون لومړۍ طرحه وستایله، خو د عملي کېدو لپاره یې تر اوسه هیڅ کار نه دی کړی. ښاغلی رشید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون باید د خپلو طرحو د عملي کېدو پوښتنه وکړي او راتلونکي طرحې دې په سامان پورې مشروطې حکومت ته وسپاري.
حکومت ډېر پر بنسټ نه خوږي او اوسه ژمن نه ښکارېږي، دې جدي نه ښکارېږي. کوم هغه وړاندیزونه چې په لومړي دور کې د کمیسیون لخوا وړاندې شوي وو، ولې اوبرې په عملي اخ کې تر اوسه هېڅ کار نه شو سوی. اوس دغه د غوړوي لپاره کوم کمیټه چې په کار پیل کړی وي او د نوي غړو لپاره هغه درخواستونه به ترلاسه کړی وي، پرچار جوړ کړی وي او دغه پروسه شروع کړی پیل کړی وي، ګوره هېڅ فرق نه لګېږي.
یوه میاشت وړاندې د سنبلې د میاشتې په 13مه نېټه جمهور رئیس غنی د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د وړاندې شوو لسو طرحو څخه وی قبول او د عملي کېدو لپاره یو کمیسیون وټاکو. د انتخاباتي نظام بدلون، د رای ورکوونکو نوملړ، د انتخاباتي حوزو بدلول، ملي شورا ته د کاندیدانو شرایط، د رای ورکولو له مرکزونو څخه د خلکو فاصله، د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو شرایط، د روڼوالي کمیټې جوړول هغه وړاندیزونه دي چې د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون حکومت ته سپارلي دي. افغان حکومت د دې طرحې درې وړاندیزونه رد کړو چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون پکې لازم بدلونونه راولي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې په دې طرحو کې د بدلونونو راوستلو او د ولسوالیو د شورا لپاره په طرحو نورمال کار کوي. د دې کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په کچه وروستیو نامنیو دوی د خپلو طرحو په عملي کېدو اندېښمن کړي، خو دوی خپل کارونه نه دي ځنډولي.
متخصصین هم د بهر نه راغلی دي او هغه داخلي متخصصینو او حقوقدانانو سره هم بوخت یو. دغه تطبیقي عملی او حقوقي لارې چارې وسنجوي چې امیدوار یو چې دغه تر اخر د قوس نه موږ هغه دومره پیشنهادي مجموعه جوړ کړو او حکومت ته وسپارو.
ښاغلی صدیقی وایي چې په نوي وړاندې کېدونکي مجموعه کې به د میکانیزمونو، قوانینو او د اساسي قانون د تعدیل مهمې طرحې ولري.
د افغانستان حکومت وایي چې کچيري د سیمې هیوادونه په دې هیواد کې د تروریستو ډلو د فعالیت په اړه اندېښمن دي، نو د دغه ګواښ ته مخنیوي لپاره دې له افغانستان سره مرسته وکړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې دوی به اجازه ورنکړي چې د دغه هیواد خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. په دې اړه د اجمل تورمان راپور واوري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د سیمې هیوادونه باید د افغانستان د ستونزې سیمه ییز اړخونه درک کړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې که چیرې د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښمن دي، نو د دغه ګواښ د مخنیوي لپاره دې له دغه هیواد سره مرسته وکړي.
د سیمه هیوادونه باید له افغانستان سره مرسته وکړي، او کله چې دا احساس کوي چې له دې طریقې هیوادونو ته ګواښ کیږي، را دې سي زموږ سره دې همکاري وکړي چې د دې ګواښ مخنیوي وسي.
دغه څرګندونه تر هغې وروسته کیږي چې د روسیې اوستر ډیپلومات او د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي ویلي چې د داعش جګړهمار په منځنۍ اسیا افغانستان کې روزل کیږي. د امریکا بلوف په دې روسیو کې په مسکو کې یو امنیتي کنفرانس ویلي چې دغه جګړه مار د امریکایانو، انګریزانو، پاکستانیانو او عربو لخوا روزل کیږي. بلخوا د روسیې ستر دریستیز ویلي چې داعش جګړه مار په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دي، او د ده په وینا چې اوس د غشمیر 3000 ته رسیږي. په ورته وخت کې د روسیې د پوځ د استخباراتو رئیس ویلي چې په افغانستان کې د داعش ډلې سره د یو ځای کېدو لیوالتیا ډېره لیدل کیږي، او دا مسله د سیمه ییزو هیوادونو د امنیتي وضعیت په برخه کې په یو اغیزناک عنصر بدلیدونکې ده. خو یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د روسیې اندېښنه د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه رښتینې نه ده، بلکې دغه څرګندونې له امریکا سره د سیالۍ او د یوې استخباراتي لوبې د پرمخ بیولو په هدف. افغان سیاسي کارپوه محب الله شریف وایي چې دا اندېښنې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره نه دي، بلکې په سیمه کې خپلو هدفونو ته د رسیدلو په خاطر دي.
د روسیې اندېښنه د سیمې د وضعیت په اړه نه ده، بلکې یوه استخباراتي لوبه ده. لکه څرنګه چې امریکایان اندېښنه ښیي، دغه شان روسان هم غواړي همدغه لوبه بیرته د امریکا په وړاندې ولوبوي.
افغان حکومت دا منلی چې داعش په دغه هیواد کې یو ستر ګواښ دی، خو ویلي دي چې د دغه ډلې د ځپلو لپاره ځانګړي پروګرامونه لري.
تازه خبرونه، وروستۍ راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د لویدیز نورستان اوسیدونکو وایي د لغمان په الینګار کې د ناامنۍ ستونزو د زیاتېدو له کبله د دوی مشکلات هم ډېر شوي دي. دوی په لغمان کې له پرتو افغان ځواکونو او چارواکو غواړي چې په خپلو ساحو کې د امنیت د ټینګښت لپاره کوټلي ګامونه واخلي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
په لویدیز نورستان کې خلک شکایت کوي چې د لغمان په الینګار کې د امنیتی ستونزو زیاتوالی اندېښمن کړي، او وایي د لغمان په حدودو کې چې د دوی کوم سرک نورګرام، دواب او منډول ولسوالیو ته غځېدلې، په دې وروستیو کې پکې د وسلوالو مخالفینو شمیر او فعالیتونه زیات شوي دي، او هر ورځ د یادې لارې په اوږدو کې موټرې تلاشي کوي، او کوم کسان چې د دولت مامورین او یا همکاران وي هغوی نیول کېږي.
الینګار کې خو ډېر سخت حالت ده، خلکو ته ګور راتګ ډېر د مشکلاتو سره مخامخ ده. دې خواته هم ټول طالبان په سړک کې ولاړ دي. الینګار ولسوالۍ نه ښکته تر کنډې ساحه پورې نورستان ولسوالۍ خلک داسه کوي چې خپل همدغه د الینګار، د لغمان، د ټول ساحې دپاره دغه مشکلات دي. د ساحه کې ځکه چې هغه کسان چې په دولت کې وظیفه لري، نو ته ګور راتګ ډېر د مشکل سره مخامخ ده.
دوی وایي په لاره کې حالات دومره خراب شوي چې که یو څوک سهار له کوره ووځي، نو بیا راتګ ورته مشکل وي، او هر شیبه خطر سره مخ وي.
ټول مشکلات د بریک یار څوک د کور واپس سره دی راتو. امید نه چې واپس روغ کور ته راشم، نو
دا ما ټول سړي چا شرم نه کې د کور اوت کا مسلمان نه کا شاګردان دي یا سره د لارې کې طالبانو ویری یا سره د بنګ ویری
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم ازادي راډیو ته ول څموده کیږي چې د لغمان پالنګار کې امنیتی ستونزې ډېرې شوې کوم کسان چې له دواب منډول او نورګرام څخه لغمان ته تګ راتګ کوي وسلوال ورته په لار کې مشکلات پیدا کوي او د دولت پلوي کسانو ته اجازه نه ورکوي چې له لغمان نورستان او یا هم له نورستان څخه لغمان ته لاړ شي
عبور او مرور لاره نورګرام او د دواب او د منډول هم د الینګار او د لغمان په ولایت باندې دي دغه لاره کې هر نوع ستونزې پیدا کېدل یا د دې نور ساحې خلک متجرب کوي
هغه وایي که چېرته په یادو ساحو کې په لویه لار کې پرتی امنیتی ستونزې ختمې نه شي نو کېدای شي چې ورسره د نورستان په نورګرام دواب او منډول کې هم امنیتی ځواکونه له مشکلاتو سره لاس او ګریوان شي
لدی سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو لستمی بجیدی اوس به ناجیه صافی د دې ساتلند خبرونه واوروي
د کابل امنیتی مسولینو تایید کړ چې د جویشیر سیمې د انتحاری حمله هدف د بهرنیو ځواکونو د موټرو کاروان و دوی وایي چې د حمله مرګ ژوبله نه لري د کندوز سرپرست والی وایي چې په پرونیو پوځي عملیاتو کې ځینې مهمې سیمې له وسلوالو نیول شوې دي افغان حکومت وایي په کندوز کې د وروستیو شخړو له کبله څه باندې 2000 بې ځایه شوو کورنیو ته د مرستې رسونې چارې پیل شوې دي افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې د زمبابوې په وړاندې د افغانستان د ټیم وروستیو دوو بریاوو په راتلونکو مهمو مسابقو کې د افغان ټیم خو له سره وړنه ته زمینه برابره کړې افغانستان پرون د زمبابوې په وړاندې خپله دویمه تمریناتي مسابقه هم وګټله د ترکیې په پلازمینه انقره کې پرون دوو غبرګو چاودنو لږ تر لږه 90 کسان ووژل او په لسګونو نورې ټپیان کړل مصر له فرانسې سره یو تړون لاسلیک کړی چې لمخې به مصر له فرانسې دوه مسټرال ډوله جنگي کشتۍ رانیسي او د امریکا دفاع وزارت وایي امریکا او روسیې د سوریې په هوایي قلمرو کې د پیښو د مخنیوي په اړه خبرو کې پرمختګونه کړي
تاسې زموږ شغله ازادي راډیو اوریده د دې خبرونې په دوام کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو بیا د ژوند رنګونه خبرو ورپسې هم دوا اونیس پروګرامونه لرو مخکشه شزی او ژوند په شیبو کې
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا
د ټاون ټاک امریکایي خبرونه د یو امریکایي سناتور مقاله خبره کړې چې وایي امریکا باید له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې لزره سرتیری پریږدي د متحده ایالاتونو په مشانو جرګه کې د فلوریدا ایالت غړي مارکو ربیو په تیرو 14 کلونو کې د اساسي قانون د جوړېدو د انتخاباتو د ترسره کېدو او د قدرت د سولیز انتقال په شان د افغانستان د پرمختګونو یادونه کړې خو په عین حال کې ویلي چې د افغانستان جګړه چې په پیل کې ډیرو فکر کاوه چې د څو اونیو مسأله ده دا د 14 کلنه شوه او لا هم ډیر کار پاتې دی چې په دغه هیواد کې سوله او ثبات راشي دغه جمهوری غوښتون کې سناتور د ناامنۍ ترڅنګ د مخدرو موادو لوی قاچاقبران او اداري فساد د افغانستان د نوي حکومت مهم چیلنجونه بلل دي دی وی ولسمشر اوباما او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن له وخت رسیدو وروسته ژمنه وکړه چې د افغانستان جګړه به بریالیتوب ته ورسوي خو دوی هیڅکله امریکایي پوسټ واک منابع او د ماموریت بشپړولو لپاره لازم وخت ورنه کړ سناتور ربیو چې د ولسمشر اوباما د حکومت منتقد دی وی اوباما چې ویلی افغانستان ته به د بیا رغونې لپاره د کال 1 میلیارد ډالر اضافي مرسته ورکړي په حق حقیقت کې له 2003 څخه را پدی خو هر کال افغانستان ته ملکی مرسته کمه کړې ده او د مخکې تر مخکې له افغانستان د پوزیانو د استلو د مهالویش په اعلانولو سره چې هیڅ پوزی ستراتیژي سپارښتنه نه کوي د امریکا د پوز هلیځلې زیانمنې کړې. د ملټری نشې چې په امریکا کې خبريږي لیکلي چې د امریکا د پوځ څلورم توپ چې کندک په راتلونکي ژمی او پسرلي کې افغانستان ته 2800 پوځیان لیږي. د دې خبرونې په باور دا پوځیان به چې په مقابل کې هم دومره پوځیان له افغانستان امریکا ته لیږدول کیږي په هغه صورت کې د امریکا ورستی لیږل کیدونکي پوځیان وي چې ولسمشر اوباما له افغانستان د ځواکونو د استلو په مهالویش کې بدلون رانولي. د امریکا ولسمشر د خپل پوز د زینو قماندانانو او د غرض د کانګرس د ګڼو غړیو تر فشار لاندې دی چې له افغانستان د پوزیانو په استلو کې بیړونه کړي. د امریکا پوز وویل چې افغانستان ته د 2800 پوزیانو لیږل د دوی د معمولی پروګرام برخه ده چې پر اساس یې پوزیان هر څه موده وروسته بیرته خپل هیواد ته ورغوښتل کیږي او د هغو پر ځای نور استول کیږي. د ملټری خبرونه وایي چې په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ماموریت امریکایي جنرال جوزف کیمبل وایي چې ولسمشر اوباما ته ویلي چې له 2014 وروسته په افغانستان کې څومره پوځیان باید پاتې شي. د دې پاتې کیدونکو پوځیانو شمیر ونه شوت خو ویل چې د ارزونه دار چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه د دوی ملاتړ ته اړتیا لري.
دژوند رنگونه
نو مراته واخلی
منم عبد الرحیم ده
د کم ځای
د پکتیا ولایت خه
پکتیا کې د کم ځای
پکتیا کې ګرځیس
کابل کې دغه کاروبار مو څه ده
کاروبار هم دغه منډی کې د دیاترو شامپو کریم صابون دا شیندې
تاسو به دغه په اصطلاح پرچون خرڅوي کوم دی خرڅ
نه د موږ هم ده پرچون نه خرڅو د موږ هم ده بلې و
ولی دغه پرچون ولی نه خرڅوي که یو څوک یو شی ته ضرورت لري
نور دکاندارم ستا پرچون ته د موږ نه هم ده وړي موږ مثال د دوبه د جرمنی مال نه مخترازي موږ هم ده خرڅو پرچون کوز دکاندارن خرڅي هغه یو دانه دودانه ده
خو هغه ځین په دین یت راضی چې دوی بیا موږ ته لګرزان راکوي نو چې بیا تاسو هم مایوسه کوي ورته چې نه خرڅو
نه نه دغه سره مراد کوو یغه ته مرکو هیڅ خبرم نسته
خو اصلي کار مو اومده ده
اومده ده بلیو
بیا بریټونم فرق کوي فرزن اومده به یو ریټ وی یو پرچون به بل ریټ وی
ونه پرچون خو نرخ نه لري چې پر نرخ خرج کا خو بل حساب ده اومده بیا نرخ معلومه ده
که دی اومده نرخ معلوم دی
بلیو
او دی اومده به عموما به لګ کم وی کنه
کم ډیر فرق لري بلیو پرچون خو به قیمت راځي
که تاسو بیا پرچون ولا ته وایي چې فرزن دا دومره فرق کوي کته یو دانه اخلي
نه ول نه نو ورته خو موږ د اومده پیسې باندې ورکو
نو بیا تاسو نه کوم چې پاتې شي غبی خرڅیږي
ولا هغه چې پات هغه سپارکی هغه به استکو او هغه خو بیا نه خرڅونه څوک اخلي
او کبي دی هغه کس غوندي نور پرچون خریداران راغله لغوي ته ورکوي
بالکل
څومره وخت کیږي چې دا دکان مو کړی
دکان دغه د څه واته کله کیږي
شاندل تا وای کپ خپل ځای
د مخک دکان هنر دوی مارکیټ کې هو دل تر اغله د شپګو کار دل ته کیږي او الته خو سابقه دکان نه دی
نو الته مو بخيري ولید دلته خیر کڅنګ راغله
نه غلطم دکان سره
شاوسمشتہ
او دو درې دکان غلطه دي
دا نو ښکاری چې تاسو کاروبار خښونو بل دکان مو مو
او بالکل خبره ده غدا
خو دي خلک ګيله کوي وايي کاروبار نشته دا خو تاسو بیا په مثبت خو رواني
ولا خوستانو د څه ده چې یو ولایت نه څو ولایتونه دي ټول نه خلک یو ولایت نه یو ولایت نه 25 نفر خو راځي بیا هم حالت خو درې سي بسره ده خو بیا موږ شکر بس خپل کار باندې
یعنی تاسو هغه خلکو کې یي چې بس وايي اتوي چې ژوند په تمه خړل کېږي دی نور خو تمه لنډه ده
نه 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 او نه موږ دا غسه نه پخسه کېم نه دا ډیر انقلابونه په موږ تیر شوی
آفرین کنه دا یعنی ژوند په تمه خړل کېږي او سړی باید د ښې ورځې په تمه اوسې
کنه خبره دغه ده
کاروبار سره مې خوشاله
یم بخښه شکر الحمدلله و دغه وطن د چیر لرسو دغه وطن د
کزم ورنه و تختم تم ورنه و تختم
موږ هیڅ وخت سره مرکړې څنګه نه ورګو
آفرین باز ډیر مننه خوشاله
سلامت دی خیر دی
مخکخ خزی
احمد شیبریم السلام علیکم د مخکښ شوزو په پروګرام کې دا اونې سیمن کوله چېړې را سره ده دا د پکتیکا ده همې د ژورنالیزم په ډګر کې کار کړی دی، همې مالی می کړی ده او اوس په کابل کې قابله کې لولي.
پکتیکا ولایت خلک چې دی ډېر د مشکلاتو سره مخامخ دي. په هغه ځای کې د ښځو دپاره صحیح کلینیکونه نشته، ښځینه ډاکتران نشته، او کله چې زه تقریبا 12 کاله مخکې خپل وطن ته تللی وم، شپږ میاشتې مې هلته تېرې کړې چې د شپږ میاشتو په جریان کې ډېر د داسې پېښو سره زه مخامخ شوم چې هغه ځورونکې وې. د ښځو په برخه کې زیاته ستونزه چې جوده وه د مور او د ماشوم مړینه وه. نو په همدې اساس به کله کله زما سره پلار دا خبرې کولې چې دې خلکو دپاره باید ښځینه ډاکترانې موجودې وي، دلته باید کلینیکونه جوړ شي، دلته د دې ښځو سره باید مرسته وشي. نو هغه مشکلات چې ما د پکتیکا په ولایت کې لیدلي وو، خصوصا په خپله سیمه کې چې هغه د ګیان سیمه ده، یعنې ګیان یو سرحدي سیمه ده، چې هغه ځای ته تر اوسه پورې نه کوم کلینیک جوړ شوی، نه سړک جوړ شوی، او نه هم نورې داسې صحي اسانتیاوې شته. سره له دې چې د ښځو مشکلات په نورو برخو کې هم ډېر دي، چون زموږ ټولنه صنعتي ټولنه ده او په دې ټولنه کې مختلفې ستونزې موجودې دي. خو کومه شی چې ما کولی شو زه په هغه برخه کې مرسته وکړم، هغه دغه لومړنۍ صحي زده کړې وې چې ما غوښتل، او همغه د زما د پلار تشویق و. هغه هم دا ارزو درلودله چې کاشکې زموږ د کورنۍ نه یو څوک نیمچا ډاکټر وای چې د دې ښځو سره هغه لومړنۍ مرسته کولای شوای.
سیمین کولې تاسو تشریح کړئ چې ولې مقابلګي ته مخه کړې ده، لیکن دغه شرایط د قابلګي د تعلیم په پکتیا یا پکتیکا کې هم مساعد نه دي، ځکه چې ازادي راډیو نه ځینې راپورونه لرو چې په خوست کې له قابلګي نه ځینې کسان فارغ شول. تاسو څنګه په کابل کې دا غوره ګڼلې ده چې قابلګي ولولئ؟
چون زاد د خپل وطن دغه مشکلات چې ما ولیدل، اقتصادي مشکلات مو درلودل او یتم یتي مشکلات درلودل، نو د امنیت د نشوالي له امله مو نشو کولای چې په خپل وطن کې ووسو. د هغه ځای نه مونږ راغلو قندهار ته، او په قندهار کې تقریبا 4 کاله ما د قندهار په ملي راډیو تلویزیون کې د خبريال په توګه وظیفه اجرا کړه. دا شرایط راته مساعد چې په خپل وطن کې ووسیږو. د قندهار نه بیا چې کله کابل ته راغلو، په کابل کې نو ما داسې خاصه وظیفه نه درلودله، یعنې د دې وخت مې پیدا کړ چې زه هماغه فکر چې راسره و چې زه باید دا قابلګي ووایم، یو څه زده کړم. نو په کابل کې مې وخت پیدا کړ او قابلګي ته مې ځان شامل کړ.
په افغانستان کې د نجونو لپاره تر ډېره پورې تعلیمي شرایط هغسې مساعد نه دي لکه هلکانو ته مساعد دي، لیکن کوم نجونې چې تعلیم کوي هغوی غالبا چې کومه رشته پیدا کړي هغه تر اخره پورې تعقیبوي. تاسو څنګه یو ځل ژورنالیزم ته مخه کړه او بیا مقابلګي ته، یعنی د ژورنالیزم په برخه کې مو داسې احساس وکړ چې د خپلې سیمې خلکو ته خدمت نشي کولای؟
هره سیمه کې چې سړی اوسېږي د هماغه سیمې شرایط، محیط او مشکلات په سړی باندې تاثیر اچوي. په قندهار کې چې زه اوسېدلم، چون د وطن نه لرې وم، د خپل وطن سره مې هغه وخت کې کومه مرسته نه شو کولای، نو په قندهار کې اوسېدلم. نو په هغه ځای کې هم د په ملي راډیو تلویزیون کې کومه ښځینه نه حاضرېدله، یعنې کومه ښځینه د راډیو او تلویزیون له لارې نه وه چې د ښځو غږ یې تر یو ځای راوی، او یا هم د ښځو مشکلات یو چا اورېدلی وای. هلته مې هم مشکلات ولیدل. په هغه ځای کې بیا ما 4-5 کاله معلمي وکړه، هلته مې د دوی مشکلات ولیدل، د دوی ستونزې مې ولیدلې، د دوی په رسم و رواج باندې بلده شوم. د هغه ځای نه چې قندهار ته مونږ کډه، بیا په قندهار کې په دې راډیو تلویزیون کې هیڅ ښځینه آواز نه اورېدل کېده، صرف یوه نطاقه وه چې هغې هم په راډیو کې خبرې کولې. نو پلان مې دې ته وهڅولم چې موږ باید د خپلو خلکو دپاره، د دې وروسته پاتې خلکو دپاره، او د دغه غریب او قشر دپاره چې د تعلیم نه وروسته پاتې دي او حقوق یې تر پښو لاندې شوي دي، د دې دپاره موږ باید پیش قدم واوسو ترڅو لاره هواره شي نورو ښځو ته، او نورې ښځې غوږونه، سترګې او ذهن د دې سره اشنا شي چې ښځینه هم کولای شي چې په راډیو او تلویزیون کې خبرې وکړي. او د دوی حقوق مې غوښتل، ډېر مې دا غوښتل چې د هغه ناوړه رواجونو په برخه کې زه په راډیو او تلویزیون کې وغږېږم چې په قندهار کې مسلط وو او ښځې د ستونزو سره مخ کړې وې. نو ما هم یو ښځینه پروګرام په نیم ساعته پروګرام په هفته کې 2000 نشر کېده په راډیو کې مې درلودله، همداسې مې په تلویزیون کې د ځوانانو خپرونه مختبه والا، او ځینې ښځینه پروګرامونه به چې جوړېدل، ځینې مجالس به چې جوړېدل، د هغه نه به مې راپورونه پروګرام جوړاوه او د ځینو ښځو سره چې هغه به د ستونزو سره مخ شوې وې نو هغه سره به مې د دوی د ستونزو په برخه کې مرکې کولې او هغه مې په تلویزیون او په راډیو کې نشر کولې.
یو څوک چې د نارینه په منځ کې کار کوي او په دغسې ټولنه کې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه په کندهار کې او هلته نور نجونې او ښځې دې ته حاضر نه وي چې په تلویزیون او راډیو کې کار وکړي، څرنګه دا تجربه درته سخته نه وه په دغسې یو محیط کې؟
ډېره سخته وه، ډېره سخته وه.
نو پوښتنه دا ده چې څرنګه اسانه شوه؟
په دې برخه کې مې مخکې هم زده کړې کړې وې او علاقه مې هم ورسره درلوده، د پلار تشویق هم و، نو د خپل جرأت څخه مې کار واخیست.
یعنی ستاسو په باور باندې جرأت نجلۍ ته دغه امتیاز ورکوي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي او مخته
بلې؟ بلې، که چېرې زموږ خویندې او زموږ ښځینه په هر برخه کې یو څه خپل ذهن په کار واچوي، خپل حقوق وپېژني او یو څه د جرأت او د لاورۍ نه کار واخلي او وګوري دا احساس ورسره پیدا شي چې هغوی باید د خپل وطن لپاره یو څه کار وکړي، د خپلو ښځینه خویندې لپاره چې د مشکلاتو سره مخامخ دي د هغوی لپاره یو څه کار وکړي، نو دوی کولای شي په هره برخه کې کار وکړي او په هر رقم شرایطو کې کار وکړي.
سیمین ګلې چړې، مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.
او مننه تاسو څخه هم چې ماته مو وخت راکړل ترڅو د خپل ځله خبرې په دې راډیو لاره د خویندو سره شریکې کړم.
جوړونکی محبوب شاه محبوب،
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. په افغاني ټولنه کې پر پیریانو او د هغوی په چارو ګڼ باورمن خلک شته. ځینې د پیریانو پر موجودیت بیخي د افراط تر کچې رسیدلي او ځینې نور خو یې بیخي له تفریطه هم ور اوښتي. د پیریانو پر وجود ګڼ باورونه، عقیدې، کرکې، انګیرنې، متلونه او داسې نور شته. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه په افغاني ټولنه کې د پیریانو پر وجود، باورونو، عقیدو او داسې نورو ته ځانګړې کړي چې زه محبوب شاه محبوب او وګمار رشیدی درته وړاندې کوو.
د اسلامي اساساتو سره سم پیریان هم د انسانانو په څیر د خدای مخلوق دی، خو دا مخلوق په عادي حالاتو کې انسانان نشي کېدلی. اکثره وخت د دغه مخلوق د موجودیت په اړه زموږ د ټولنې اوسیدونکو بیلابیل افراطي نظریات لري. ځینې ان دومره واکمن کړي چې درجه یې ډېر لوړ شي او ځینې نور خو یې بیخي د انسان واکمنان وګڼي. مخکې له دې چې د پیریانو پر وجود د باورونو او نور عقیدو مسله وڅېړو، لومړی د علومو اکاډمي غړی وجیه الله شپون ته غوږ کیږو چې د پیریانو په اړه د اسلام مبارک دین دریز روښانه کړي.
پیریان الله مخلوق دی، شته دی، کوم افسانوي خبره نه ده، د قرآن باندې ثابت دی او شته دی. په مختلفو اشکالو باندې ځان برابرې، بعضې پکې مسلمانان دي، هغه ځای کې چې دینی تعلیم او تعلم کیږي، د اسلامي تعلیماتو حلقی آل تبا قیده کینی یا د انسان په شکل باندې یا په یو بل شکل باندې، خو ولی هغه مسلمانان دي او تعلیم او کوم زده کړه چې دینی ده هغه ته غوږ دي، لکه انسانانو غوندې. بعضې د سیدي چې هغه مسلمانان نه دي، همدغه شی ورانکار خلک هم پکې شته دي، بدکاره خلک او نیکان خلک هم پتي. مونږ ته قصې کړي دي داسې واړه واړه قتوني او داسې 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 بیا ورک شوي دي.
ښاغلی شپون وایي چې یو شمېر اشخاص بیا په دروغ ویلو سره په پیریانو پسې یو شمېر کړنې او خبرې تړي چې دا چاره بیا درسته نه ده. خو دا چې په ولسي ادبیاتو کې یادونه ډېره شوې، ښایي یو لامل یې دا هم وي چې د خلکو په اذهانو کې د قوت لوی ځای نیولی. د پیریانو د موجودیت د اوسیدنې د ځای او یو شمیر نورو نښانو او ښه پیژندلو لپاره څلوېښت کلن نعیم ګل سره غږېدلی یو. نوموړی د پیریانو په هکله د لوی مطالعې څښتن دی.
د انسانانو نه مخکې داسې واقعیت دی چې په دې ځمکه باندې د پیریانو جنیاتو یعنې حکومتو هغوی استوګ نه وه، چونکې هغوی شر او فسادونه وکړل، نو الله پاک هغوی یعنې د دې منع کړل، فرار وکړل، دښتو بیابانونو او غرونو ته یعنې هغوی وتښتېدل او په ځمکه کې په دې ښاریو کې په دې کې د انسانانو حکم روایي رامنځته شوله. پیریان اکثره په دښتو میرو او په داسې ځایونو کې سکونت کوي چې هلته یعنې کثافات وي، نجاستونه وي، مثلا تشنابونه، داسې ځایونو کې هغوی ژوند کوي. د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک چې کله تاسو تشناب ته ځئ نو تاسو دعاګانې مسنون دعاګانې وایي. یعنې اصلي لامل همدا دی چې د دغو جنیاتو د ضرر او تکلیف څخه په تاسو په امن کې شي او بیا بلته داسې دعا وایي: اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یعنی د دې مفهوم همدا دی چې الله په تا باندې د دغه جنیاتو له شر او ضرر څخه پناه غواړم.
اوریدونکو، ویل کیږي چې پیریان داسې کړنې ترسره کولی شي چې د انسانانو له وسه پورته وي. د کونړ ولایت اوسیدونکی عزیز ګل ساپۍ کیسه کوي. نوموړی وایي چې دا کیسه د ده پر استاد تیره شوې ده.
ژمی و او یخه و سړه وه. ما د ملګري ته ویل چې ته پاڅه، دا دروازه بنده کړه چې یخه هوا راننوځي. ما بېرته سر کتاب ته ښکته که خپلې مطالعې کې مشغوله شم، یو خې ګورم چې دا طالب همدلته ناست دی او لاس یې وګوت که د ډېر لرې فاصلې نه مثلا لس متره یا پنځلس متره لرې نه هغه دروازه یې پورې کړه. کله چې زه متوجه شوم خو دا طالب هم پوه شو. بیا مې سهار ته یې پوښتنه وکړه چې عادي انسان دا کار نشي کولی، تا دا کار څنګه وکړه؟ بس هغه طالب بیا راته وویل چې زه پیریا یم او بعد هماغې ورځې نه بیا ما ونه لیده.
هغه د پښتو ډېر مشهور منصور متل دی چې پیریانو ته غزنی څه دی. ښاغلی ساپۍ د یوه بل استاد کیسې ته په اشارې سره وایي چې یو شمیر کیسې رښتیا دي، مګر یو شمیر نور یې درواغ دي، چې د همدغه درواغو له مخې د پیریانو له زیات قوته خلک متاثره کیږي، خو داسې نه ده.
یو بل استاد کیسه کوله چې زموږ په وطن کې موږ ته شولې وي وریجې چې کري دای کرلی، نو هغه خپل یو خاص طریقه غواړي. نو د شپې به دا پیری راته د سره به کومک کوو. نو سهار چې ګوري د سره د شپې ډېر زیات نالې کلی ده، شولې نالې کلی دي. سهار چې کور والا راځي ګوري چې نال شوی دی، لیکن دغه شولې سرچپانه نالې کړي دي. یا خو په دې نه پوهېده کوم طرف ته چې ریښي هغه باید لاندې کېښودل شي. نو دای سرچپانه نالې کلي وي، هغه ټولې شولې وچې شولې. نو ځینې داسې قیسې هم اورېدل شوي دي. کوم خلک چې په همدې ډله کې معلومات لري هغوی چې لس پیریان پیو، شل پیو، پنځوس پیو، یعنې د لسو نه زیات تر پنځوس پورې پیریان راټولېږي. یو انسان دې مرحلې ته رسي چې هغه سملی یا بی خوده کې یا کم تکلیف او ضرر ورته ورسي. نو د دې نه معلومیږي چې پیریان د انسان په نسبت باندې ډیر ضعیف او کمزوري دي.
مورې میاجي بابا ته ځمه، مورې میاجي بابا ته ځمه، په ما د مینې پیریان بیا راغلي دینه. د پیریانو اړوند کیسو پر پښتو ولسی ادب هم اغیزه کړې او په بیلابیلو فرمونو کې په اړه د باورونو او کیسو یادونه شوې ده. سبامون او نصر احمد سقیم له هغو ځوانانو څخه دي چې د پیریانو په اړه بیلابیلې کیسې او باورونه اوریدلې دي. دوی وایي چې که څه هم په فولکلوریک ادب کې د پیریانو ګڼې کیسې شته، خو یو شمېر اشخاص بیا د پیریانو د شتون لپاره ځانګړي ځایونه په کیسو کې بیانوي.
اکثرا کنډوالو کې یا زړو کورونو کې، هغه کورونه چې ډېر پخوا جوړ شوي دي، هلته موږ ته داسې کیسې کړي دي چې دلته پیریانو موږ داسې وډر کړو، یا شپې یوې ساحې ته څوک نه ځي. معمولا چېرته چې د قبرونه وي د مړیو، هغه ساحې ته څوک نه ځي. ډېر کیسې کوي چې مثلا موږ غوښتل چې یو کوټه په یو کور کې چې ډېره سابقه وي، ډېره مخکې جوړوي، هغه مو ورانوله. نو بیا پیریان شپې راغلل، راته وویل دا کې موږ ډېر د سابقه اوسېږو، ګویا دا زموږ کور دی. دا ما ورانې داسې حکایتونه اورېدلي دي
چې د کومه سیمه کې پیریانو بیا ویلي چې دا ځای دروند دی، مخې نه تېرېدل ښه نه دي. او یو مسله چې په دغه لنډو شپو کې د اختر نه مخکې دلته زموږ یو تن ملګری یو محصل دی، دلته دی په عامه لاره روان و، دی هم دا تکلیف درلود. یو تن به راپرېوت، بیا ورته مشکل جوړ شو، پزه یې ماته سوله. بیا چې پوښتنه وکړه چې دې ورور مشکل څه شي، بیا ویلې چې دا سړی پیریان لري، یعنی اثری د اثر لري.
د سبوون په خبره چې اکثره کورنۍ خپل ماشومان ته د پیریانو په اړه کیسې کوي، او یې هم په دې ډاروي چې که د دوی په خوښه چلند ونه کړي پیریان خوري، چې دا چاره منفي اغیزه لري.
د پیریانو کیسې ماشومان ته کول دا خو طبعا چې غلطه خبره ده. د دوی په ذهن کې یو ډار رامنځته کوي چې د دوی جرأت، د دوی استعداد باندې ډېرې منفي اغیزې لري. دوی په آینده کې د هر څه شي نه ډارېږي. باید د دې کیسې کولو نه ماشومانو ته ډډه وشي، دوی ته ډېرې ښې ښې کیسې وشي، داسې کیسې وشي چې دوی راتلونکي ته امیدواره شي، او د دوی په جرأت او جسارت کې مثبت تاثیرات ولري، نه دا چې دا رقم کیسې ورته وشي چې دوی بې جرأته شي، وډار شي.
د کابل پوهنتون استاد پوهنیار آریانا بیا وایي چې په افغاني ټولنه کې که څه هم د پیریانو په اړه ګڼ نظرونه او عقیدې موجود دي، خو یو شمیر ځانګړي اشخاص په خپله ګټه کیسې کوي.
پیریان راځي او د دوی سره کله مرسته کوي او کله دښمنۍ هم کوي. حتی په کلیو کورونو کې هم کاورېدلې وي، داسې هم وایي چې فلانی پیریان لري، یو شخص ښیي چې دی پیریان لري، او کله چې هغه معلومات کوي چې ولې پیریان لري، وایي چې د پیریانو په ماشومې پخې خې په لاره کې چې تلی بسم الله یې نه دی ویلي، د پیریانو په ماشومې پخې خې، اوس پیریان د ده په وجود کې راغلي او دی اوس آرامه نه پرېږدي، بلکې ده سره دښمني کوي. مثلا ځینې وایي چې فلانی سره پیریان دي خو پیریان مسلمان دي، او د بل سره چې دي د هغه پیریان کافر دي. ځینو کسانو فال ګوري او بیا ورته وایي چې پتا جادو شوي. نو یوه ورځ ما دې خلکو سره ځانګړې مرکه غونډې وکړه، بیا هغوی ماته ویل چې موږ سره پیریان دي، او دغه پیریان موږ ته د دغه شخص په اړه مکمل معلومات راکوي. کله چې شخص موږ ته مراجعه کوي، مراجعین، نو بیا موږ خپل دا پیریان لیږو د ده شاوخوا، ټول معلومات موږ ته راوړي.
افغاني ټولنه که څه هم یوه مسلمانه ټولنه ده، بیا یې هم خلک د پیریانو د وجود په اړه بیلابیل نظرونه لري. سلطانی منګل بیا یو له هغو کسانو څخه دی چې وایي اوس مهال پیریان نشته.
هغه رغه شی چې علمي ثابتوي، علم په دې ارتباط هیڅ نه ورته لري، ځکه چې علم هر هغه شی چې هغه وجود ولري، شتون ولري، هغه ثابتوي. نو د علم له نقطې نظره دا شی هیڅ وجود نه لري، تر اوسه پورې خو چا نه دي لیدلی چې یعنی پیریان شته که نشته. ولې ځینې خلک چې تکلیفونه لري، فرضاً عصبي تکلیف لري یا نور تکلیفونه لري، پښپا کې چې وځي یا ډار سره مخامخ کیږي، تیګه ورته بلا ګرځي، پیریان ګرځي، بوټه هم ورته پیریان ګرځي، هغه ډیر لوی شای ورته ګرځي، شوله دلته پیریان دی. هغه دی
دینی عالم او د علوم اکاډمي غړی نور الله کوثر بیا وایي چې د پیریانو د شتون مسله دینی اساس لري، ولی یو شمیر خبرې د پیریانو اړوند دروغ دي.
یو هغه عقیدوي باورونه دي چې په مختلفو ادیانو کې او مختلفو مذهبونو کې دغه بحث او دغه څرنه شوې ده، او په غیبه د خلک باور لري. په اسلامي باورونو کې او قران شان کې د پیریانو په نوم باندې یو خاص صورت راغلی، په نوم سورۃ الجن، چې د جنیاتو وجود په غیږ کې بیان شوی ده، د جنیاتو وجود معرفي شوی ده. همدا رقم په نور سورتونو کې هم جن قصې راغلي، د سلیمان علیه السلام په سورۃ النمل کې د سلیمان علیه السلام قصې راغلي دي چې د جنیاتو او یا د پیریانو سره د ډیالوګ یا د پیریانو نه کار اخیستل قران دې بیان کړی ده. دوهم د پیریانو عملی کارکرد ده، چې دا بعضی تخیلی، بعضی هغه رواني باورونه دي او رواني حقیقت لري، رواني، او بعضی یقینا انسان سره یا نور موجودات سره کار نیول دادی. ما په خپل عمر کې ډیر زیات داسې کسان لیدل چې پیریان غږیده. په دې نږدې وختو کې یو ماشوم ما ته راغی کورته، دا ماشوم په روسی زبه غږیده. ما سره شوخی نه ورته په روس کې پنه ماش، هغه سره روسی شروع کړله. حال دا چې هغه ماشوم یاد لاس کلو به نه کلو فکس روسی شروع کړله، انګلیسي، کوم ژبه چې دماغ دا وی په یدل ما دا ټول ژبه نه غږیده. نو ما یقین نه غی چې دا انسان نه دی. کله چې هغه لک آیتونه په ویل د غلط لک عادي حالت راغی، بیرته ما سره ډیر ساده غږیده، خو لږ د چورت کتل او د فکری توازن غنو او ډیر ساده غږیده. مولې ټول صنف کې وایزه پنځم صنف کې ما کله چې د باندې پیریان ناستو په هغه وخت ما باندې په مختلفو ژبو غږیده. ما یو ځل د قران نشانه آیات ورته ویل، وم دی آیات باقی د زده، هغه آیات باقی را تکمیل کړم، منطق غلطی سره، غلط لهجه سره. نو زه پوښتنه چې دا یو غیر خارق العاده عادي کار ده.
د نوموړي په خبره چې په عمومي توګه پیریان له کمزورو انسانانو سره کار لري، او ځینې شفاهي او لسی کیسې علمي او دینی بنسټ نه لري.
درنو اوریدونکو، زموږ نن نه خبرونه همدلته تمامېږي. د خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. خدای پامان.
شما زبا شم سبا تکا شوی جودا لما تکا شوی خفا نو داسی مکوا داسی خوما مکوا